افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې پر موټر سایکلونو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له امله دوه کسان مړه شوي دي. او د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په جرمني کې د امریکا پر تاسیساتو د حملو پلان جوړ کړی و نیولي دي. خبرونه واوري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لنن څخه په کابل شار کې پر موټر سایکلو بندیز لګولی دی. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر پرون ولیکل چې داسې تخریبي کارونه د موټر سایکلو په وسیله کېږي. له دې امله پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو له سپرېدو او تګ راتګ منع شي. په کابل کې یو شمېر رستورانتونو ته چې تر اوسه به یې له خلکو فرمایش اخیسته او د خلکو کورونو ته به یې ډوډۍ وروړه، ویل سوي چې کارکوونکي د دې کار لپاره پر موټر سایکل تګ راتګ نشي کولای. په ننګرهار کې چارواکو نن د کورونا وایرس له امله د دوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو وګړی د کابل او بل د پکتیا و، خو دواړه په ننګرهار کې اوسېدل. خوګیاڼي ویلي چې دواړو د کورونا په وایرس ترخته کېدو مخکې د شکر او زړه ناروغي درلوده. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا وایرس لس مثبتې پېښې ثبت شوې او څلور تنه له دې امله مړه شوي دي. په هرات کې هم د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو اتیا کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په هرات کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې 306 ته رسیدلې دي. د هرات والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به سبا پر خلکو لګېدلی ګرځبندیز لا شدید شي. د سرپل والی وایي چې 100 میلیونه افغانۍ به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د طبي وسایلو د اخیستلو لپاره ولګوي. عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت 100 میلیونه افغانۍ سرپل ته ورستولې دي.
20 میلیون افغانۍ
دولت دایوای موږ به د کورونا وایرس لپاره ضروری طبي مواد باندې واخلو. آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د طبي د درجې د معلومولو وسایل، افونی ضد مواد، ماسکونه او نور داسې ضروری مواد او یو لوی ټانکر به واخلي چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دوا پاشي وکړي. د سرپل چارواکي وایي چې په ورسیو کې نږدې 2500 کډوال له ایران او پاکستان ورغلي او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې 304 اتیا ښودل شوې دي. د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په خټه د تاجکستان دی، په دې ګمان چې د امریکا پر پوځي تاسیساتو یې د حملې پلان درلود نیولې دي. څارنوالانو ویلي چې څلور مشکوک کسان نن د هغه هیواد په شمال کې له بیلابیلو سیمو نیونیول شول. څارنوالانو ویلي چې مشکوک کسان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علی جیم او سنت الله کاف نومیږي. د هغوی بشپړ نمونه نه دي په ډاګه شوي. دا سیګنال سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په تاجکستان کې د حملې پلان درلود، خو وروسته یې خپل هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یوه وګړي چې د اسلام دښمن یې بلل حمله وکړي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ په اعلامیه کې ویلي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش د لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د ګرجستان په پلازمینه او دریو لویو ښارونو کې د نن سهار له 9 بجو د خلکو پر تګ راتګ بندیز شو. دا بندیز د 10 ورځو لپاره لګول شوی دی. د ګرجستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر 10 زیاتې نوې مثبتې پېښې ثبت کړي. د دې هیواد صدر اعظم پرون وویل چې کابینې پریکړه کړې چې پلازمینه تبلیسی او درې نور لوی ښارونه بتومي، کوتایسي او روستاوي قرنټین شي. خلکو ته ویل شوی چې لدی شارونه وتلای یا ورننه وتلای نسی. په دې هیواد کې بیړنی حالت هم د مارچ په 28مه نیټه اعلان شو، خو د ګرجستان صدر اعظم جورجی غخیرا ویلي چې شاید د بیړنی حالت وخت د می میاشتې تر لسمې تمدید شي، خو دا پریکړه باید په پارلمان کې تایید شي. او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي خبرو کې وویل چې په اجنډا کې یې یوه اساسي مسله د کووید 19 له امله له راغلي بحران سره مبارزه ده.
فرشته جلال زوی وچې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوو محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په کندوز کې خلک د کورونا وایروس له امله بیا لګول شوو بندیزونو ته بندیزونو چندان پام نه ساتي.
پهلوانان کېږي، ودونه یې حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به ورو تشویش چا سره نشته دی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په اړه راپور لرو چې اوسیدونکي ادعا کوي د کورونا وایروس له امله شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي.
فانا په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر کړی. دا سازمان تورن کړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیله څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
جون پشی بو کوم د قلم د پیدایښت په اړه خبرې کړي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام 5.15 په صافه او وځي اورېدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې کورونا وایروس د چټکې خپرېدو سره سم د افغانستان ولسي جرګې نن د افغانستان د عامه روغتیا وزیر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ولسي جرګې غونډې ته استجوابي غونډې ته البته وربللې وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې کورونا وایروس مثبت پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت دواړه مشران د دې لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د کورونا وایروس په وړاندې د لګول په وړاندې د اقداماتو او دغه راز د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د ځانګړو شوو پیسو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلی وه، تعقیب کړې ده او نور حالې اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل
شوی. په ډېرې بخښنې سره په تېرې وطنې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند په اړه راپور چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو لعمل دی اداری پا وایدو که کم والی را غلی دی کرونا دی ویروس پا آره نن دی افغانستان پولیسی جرگه که دی بحث پا آره را پورخ پریدو تا چم تو دی؟
په هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته ور وغوښتل ترڅو ملت ته ځواب ورکړي. د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې د کرونا ویروس لپاره ځانګړې شوې پیسې په ځای نه دي لګول شوې. د وکیلانو کمال ناصر اصولي او مولوي احمدي ترخیل وویل
پاراشوټ د ټیکې څخه سیاتامي وزارت لباس دی ډاکټرانو فرمایش ورکړی په ډیر لوړ قیمت باندې دا به ظلم وي.
تاسو باید یو بام دو هوا ونه کړئ. کابل یو څه منایا شپخانه ده خو هیڅ یې موږ نظر وسایل څو د پیوا پیشنهاد وکړ چې و وزیر صاحب خپل رئیس د شپخانې راته وویل دی یوستمې زموږ د نایې د سناتور ځای.
د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس د پراختیا مخنیوی وکړي. خو نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي کنه نو په خبرې هیواد به له یو لوی کړکېچ سره مخ شي.
خواهش میکنم زاري میکنم
موږ ډېر اندېښمن یو په خلکو غږ کوم هیله کوم عذر کوم چې په ټول کور مکی کې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته غوږ ونیسئ او هیواد مو
وژغورئ.
د ولسمشر سلاکار او د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې په غونډه کې د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل تر اوسه له کرونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول شوي دي.
تا امروز
دام روغتیا وزارت لوري نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ لګول شوي او سبا د کابینې غونډه د یو طرحه جوړوي چې د بودیجې منابع تعدیل شي. تاسې به دا تصویبوئ او 1.5 میلیارد افغانۍ په دې لار کې به لګول کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغو پیښو له ډلې 1 په پلازمینه کابل، 2 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزني، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 2 په نیمروز، 1 په فاریاب، 1 په اورزګان او 1 هم په بغلان ولایت کې ثبت شوې. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 1.4 میلیارد ته پورته شو. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرزبندیز لګېدلی او یو شمېر ښارونو کې نوی دغه ګام پلی کېږي. له دې ډلې نن په کندهار ښار کې هم د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګېد.
و مردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې د کرونا وایروس په وړاندې د عامه پوهاوي د کمیټې مشر دی هم د ولسي جرګې غونډې ته اوربلل شوی و چې د کرونا وایروس د مخنیوي په اړه د حکومت د اجراءاتو په باب د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ مخ په خپرېدو ده. د مثبتو پیښو شمېر هم نږدې 800 ته رسېدلی. تر اوسه پورې 1.4 میلیارد مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل سروبي ولسوالۍ هم یوه هغه سیمه ده چې ویل کېږي د کرونا وایروس پکې ډېر خپور شوی دی. د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د کرونا وایروس له امله تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل پرې رپورټ لري.
د کابل سروبي ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې کرونا وایروس پکې خپور شوی او خلک یې د مرګ تر پولې رسولي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو شکایت کوي چې ګوندې لازمه پاملرنه یې ورته نه ده کړې. په سروبي ولسوالۍ کې له کرونا وایروس د ژغورنې ډلې د رهبرۍ غړی ایمال صافی
صفانه په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل. د دغو افرادو سن له 50 کلونو نه پورته وو. کم شمیر پکې ځوانان هم ول.
د په خبره چارواکو ژمنه کړې وه چې په ورځني ډول بلدي ولسوالۍ څخه په کرونا وایروس د مشکوکو لسو کسانو سیمپلونه ښار ته استوي. د دې وایروس د لا خپرېدو ویرې مسؤلین اړ کړي چې د کرونا وایروس په اړه د جوماتونو له ممبر او په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بشیر احمد د ډاکټر عبدالملک زوی دی. هغه کس چې پلار یې په کورونا وایروس اخته شوی و. دی خوښ دی چې پلار یې بیرته روغ شوی، خو وایي د څو کسانو د مړینې شاهد و چې ګواکې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله یې سا ورکړې ده. د ده په خبره مړو شویو کسانو د کورونا وایروس نښې درلودې، خو معاینې یې نوې شوې. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد ولسي جرګې ته وویل سروبي ولسوالۍ ته یې روغتیایي ډلې استولې چې وضعیت له نږدې وڅاري او دوا پاشي وکړي. دی وایي نن مو سروبي ولسوالۍ ته یو روغتیایي ټیم واستوه تر څو وضعیت له نږدې وګوري او که چېرته چې اړتیا وه دوا پاشي وشي. د مشکوکو کسانو سیمپلونه واخلي او روغتون هم له نږدې وګوري. وضعیت به بدلون مومي، خو هومره هم نه ده څرنګه چې ویل کېږي. بلخوا بیا د سروبي ولسوالۍ روغتیایي چارواکي شوې داوي ردوي او وایي هلته څلور د مړینې او په کورونا وایروس د اخته کسانو څلور مثبتې پېښې ثبت شوي دي. د سروبي ولسوالۍ روغتون د نرسنګ مدیر مطیع الله الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 15 پېښې تایید شوي نه دي، خو د کورونا نښې نښانې یې درلودې. دوی یا په لارو یا هم په کورونو کې مړه شوي دي. دوه کسانو مثبتې پېښې ثبت شوي چې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي او څلور کسان مړه شوي. د ده په خبره کوم روغتیایي کارکوونکي چې په دې ولسوالۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي قرنطین دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیا وزارت خپل روغتیایي ټیم ور استولی چې حالت له نږدې وڅاري. په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایرس لا خپرېدل ورسره بلې زیاتېږي او خلک له امله سخت اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله حکومت د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول غونډو په ترسره کولو بندیز لګولی، خو اکثرا لیدل کېږي چې خلک د دغه بندیز د عملي کولو چندان پام نه ساتي. په جوماتونو کې د جمعې لمونځونه اوس هم ترسره کېږي. په ډېرو سیمو کې د خلکو د راټولېدو غونډې جوړېږي او خلک د خوښۍ په مراسمو کې ګډون کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبري علي اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت وستونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د ودونو د سربندۍ او داسې نور محفلونه ترسره کیږي او دغه شان د پهلوانۍ وزلوبي او د سپوی جنگولو لوبي هم ترسره کیږي او ګډون او ننداري ته هم ګڼ شمیر خلک راټولېږي. دوی وایي په دغه شان وضعیت کې له کورونا وایرس سره مبارزه ستونزمن کار دی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي سردار رازمل په دې اړه وویل
پهلوانان کېږي، ودونه یو حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به ورور تشویش چا سره نشته دی. سګ جنګیانې کوي، بزکشیان لځي خلک. د ټول نه زموږ دا غوښتنه ده چې په کور کې کینئ، په قلاره ورو. دا ډېر خطرناک مرض دی. د حکومت بار بار هم دا وایي چې باید خلک په کورونو کې کینئ، خو د حکومت خبره څوک نه مني.
دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول په اسانۍ سره د کورونا وایرس خپرېدو ته لاره هوارولی شي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کندز کې خلک د روغتیایي کارکوونکو لارښوونو ته غوږ نه نیسي. دغلته وزلوبې روانې دي، غېږې شته دي او همداسې ودونه ترسره کېږي. نورې میلې په کندز کې ترسره کېږي. که چېرته حالت په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې کندز کې کورونا پراختیا ومومي.
بلخوا د کندز د حج اوقاف ادارې رئیس مولوي عبدالظاهر رشاد بیا وایي د دې ولایت ټولو دیني عالمانو ته سپارښتنه کړې چې د غونډو له ترسره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان د دوی له غوښتنو سرغړونه کوي. موږ د ټولو جماعتونو له امامانو سره غونډه درلوده. ورته مو وویل چې د هر ډول غونډو له ترسره کولو ډډه وکړئ، خو ځینې عالمان زموږ خبرې نه مني او خپل کار کوي. همدا تېر اونۍ په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه دستربندۍ غونډې ترسره شوې او په کندز ښار کې هم ترسره شوې. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي هر ورځ د دوی روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایروس په اړه په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي، خو خلک د دوی لارښوونو ته پاملرنه نه کوي.
د تمام دنیا حالت اضطراری و امروز د کندوز فرزن ما تجمعات و محافل و
په ټوله نړۍ کې اضطراری حالت دی او که چیرې په کندوز کې موږ د ودونو محفلونه، د سربندۍ محفلونه ولرو او د خلکو د راټولېدو سبب شي، نو زموږ مبارزه له خنډ سره مخ کوي او له خلکو غواړو چې زموږ لارښوونو ته توجه وکړي تر څو د کورونا وایروس له لا خپرېدو مخنیوی وشي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د هر ډول غونډو او محفلونو د ترسره کولو په اړه اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په کندز کې د کورونا وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او وسم هیوا نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر وکړ او د ملګرو ملتونو د دې مربوط سازمان د کارونو د ارزولو امر یې کړی دی. ډونالد ترامپ دا امر پرون په داسې ورځ ورکړ چې تر بلې هرې ورځې په متحدو ایالتونو کې د څلېرش ساعتونو په ترڅ کې کورونا وایرس د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې اوس د مرستو د بندېدو وخت نه دی، اوس د همغږۍ او ګډ کار وخت دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر وایي چې خپلې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې متحده ایالتونه د هغه پیسې چې نړیوال روغتیایي سازمان ته ورکوي ودروي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اساسي کار کې پاتې راغلی دی، نو باید حساب ورسره وشي.
funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
نن زه خپل ادارې ته لارښوونه کوم چې هغه پیسې ودروي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي او د کورونا وایرس خبرېدو په برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نقش او یو مخناسته مدیریت ارزونه روانه ده. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې له دوه تر دریو میاشتو پورې د WHO د ارزونې لپاره پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو مربوط دغه سازمان تورن کړ چې هغه حقیقت یې بیان نه کړ چې د کورونا وایرس خپرېدو په مرکز ووهان کې وو. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په پلوي ټوپ تورن کړ. د امریکا جمهور رئیس وویل د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په برخه کې ناسم معلومات خپره کړي دي او له چین څخه یې متحد ایالاتونو ته د امریکایي مسافرو له تګ سره د کورونا د خپرېدو په پیل کې مخالفت کړی و. یوه ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر پر هغو کسانو چې له چین څخه متحد ایالاتونو ته ځي د یو لړ محدودیتونو د لګولو اعلان کړی و، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره پر هغو سفرونو چې پر سوداګرۍ او نړیوالو مسافرونو اغیز کوي بندیزونه ګټه نه کوي. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او ویل چې ملګرو ملتونو د کورونا وایرس په برخه کې د چین د ناسمو اطلاعاتو ستاینه کړې او احتمال له دې سره دا وایرس په نړۍ کې په پراخه کچه خپور شو. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان منابع یا د بل هر بشري سازمان امکانات ورکم کړو چې له کورونا وایرس سره په مبارزه بوختي. انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د نړیوالې ټولنې د یووالي وخت دی چې په ګډه په همغږي کار وکړي چې د دې وژونکي او اخیستونکي وایرس مخه ونیول شي او د دې د ناوړه پایلو مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریسوس مخکې د دې سازمان دفاع کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې نړیوال دغه مؤسسه تمویل کړي. د امریکا د هیل ورځپاڼې په استناد واشنگتن د راتلونکي میلادي کال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ته د $50 میلیونه د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تیر کال دا بودیجه $122 میلیونه وه. جانس هاپکنز پوهنتون پرون په یوه ورځ د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بلې هرې ورځې د کووېډ-19 ناروغۍ د ډېرو قربانیانو خبر ورکړ. د اپریل په 14مه په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې کورونا وایرس د 2228 انسانانو ژوند واخیست او په دغه هیواد کې اوس په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 لکه اوښتی دی. د تلفاتو شمیر هم تر نورو ټولو هیوادونو لوړ دی، څه باندې 15,200 ته رسېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصاد تر ټولو بد ګزار وویني. د دې صندوق د اټکل له مخې به دا ګزار د 2018 میلادي کال تر اقتصادي بحران سخت وي. د پیسو نړیوال صندوق دغه راز وایي د نړۍ اقتصادي وده به د پام وړ کمه شي او د دې اغېز به په راتلونکو کلونو کې هم احساس شي. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې نږدې 3% ټیټه شي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې ډیر کاروبارونه او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې په روان کال کې د اقتصادي ودې ټکنۍ توپ په 1930 کلونو کې د ستر اقتصادي رکود له وخته تر دې دمه ساری نه لري. د نړۍ ستر اقتصادي رکود سبب شو چې په 1930 لسیزه کې د نړۍ ناخالص تولید په سلو کې لس کم شي. په روان 2000 میلادي کال کې د نړۍ د اقتصادي لرلید راپور چې د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ نړیوال بانک خپور کړ، په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده کمه اټکل کړې، خو ویلي دي چې د کرونا وایرس لا زیاته خپرېده په راتلونکي کال کې د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدا سبب کېدای شي. د پیسو د نړیوال صندوق د اقتصادي او مالي چارو یوې متخصصې گیتا گوپینات په یوه ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل، په 2021 کې به د نړۍ اقتصادي وده لږه وي ځکه چې اقتصادي فعالیتونه تر هغې کچې لږ دي چې د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې د 2021 لپاره اټکل شوي. اغلی گوپینات همداراز وویل، حتی که حالت تر ټولو ایډیال هم وي، ممکن د نړۍ اقتصاد په راتلونکو 2 کلونو کې د تولیداتو د کمېدا له کبله ټولټال 9 تریلیون ډالره وبایلي، چې دا د جرمني او جاپان تر ټول کورني ناخالص تولید زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې جاپان او جرمني د نړۍ دریم او څلورم ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د روان کال په 2 میاشتو یعنی په اپریل، می او جون کې به په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدا اوج ته ورسیږي، خو په ورپسې 2 میاشتو کې به مخ په ځوړ شي. د پیسو د نړیوال صندوق پر اساس که د کرونا وایرس د خپرېدا شدت د کال په 3 میاشتو یعنی په جولای، اگست او سپتمبر کې هم دوام وکړي، د دیوالیتوب او بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله باید تمه ولرو چې د نړۍ اقتصاد تر اټکل په سلو کې 3 نور هم نزول کوي. همداراز به د کرونا وایرس خپرېدا په 2021 کې د ګڼو اقتصادي فعالیتونو د درېدو سبب شي او له کبله به ممکن د نړۍ ناخالص تولید د 5 او 8% ترمنځ کم شي.
دغه راز په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان په غونډه کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شویو احتمالي اقتصادي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن غونډه کوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د کرونا وایرس د خپرېدو له امله نړۍ ته د متوجه اقتصادي ګواښونو مخه نیول کېدای شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د نړۍ اقتصاد ته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله له اقتصادي پلوه لګېدل یو بندیزونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.8% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. د جیشل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو د رئیسانو غونډه عادتا د اپریل په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د پسرلنیو غونډو ترڅنګ جوړی شي. سعودي عربستان وایي چې نننۍ غونډه بیړنیو شرایطو ته په پام سره جوړه شوې ده او په دې کې به پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې د کرونا وایرس له امله د نړۍ اقتصاد ته متوجه دي. همداراز به د کرونا اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د اوږدمهاله اقتصادي ناوړه اغیزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالی وزیرانو او د بانکونو رئیسانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې هم غونډه کړې وه او په تیرې غونډه کې یې موافقه کړې وه چې د کرونا وایرس له امله به له رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره د لارې نقشه جوړوي. د کرونا پر وایرس اوس په نړۍ کې تر 2 میلیونه ډېر کسان اخته شوي دي او COVID-19 ناروغۍ تر دې دمه تر 1,00,000 د ډېرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق د سیشن پی د ورځې د راپور له مخې د دغې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اقتصادي اغیز به په شتمنو هیوادو کې چې هر یو لوی اقتصاد لري زیات وي. د دې راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، ایتالیا او اسپانیا اقتصاد به روان کال له اټکلونو سره سم منفي وي او د کورونا ویروس اصلي ټاټوبی چین به چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه روان کال به یوازې 1.2% وي. خو اندېښنې دې ته زیاتې دي چې دا معلومه نه ده چې د کورونا ویروس لمن به کله له نړۍ ټولی شي تر څو دقیقه اقتصادي پیشګویي وشي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. بخنه سره چې د خبرونو سرخطونو کیفیت سم نه دی، سم نه اوریدل کیږي، یو څه تخنیکی ستونزې لرو. د کورونا وایروس د خبرېدو سره د ازادي رادیو د راپورونو په خبرېدو کې د البته په کیفیت کې یو څه تغییر راغلی دی. بخنه غواړو له دې عمله کورونا وایروس پر ډیرو عمراتو یا پر ډیرو چارو بد اغیز کړی دی. د لکه څنګه چې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز برخې پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د پاکستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موضوع راخلو. په یوه تازه راپور کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوې دي. نور تفصیل به عصمت سروان راواوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیوا تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اته کلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه تر لاسونی وو او په مقرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید، ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لوري معاینه وشو چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یولس کلنه مصبا د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لوري پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل: یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته یې ننایستم، ما چیرې وهلې. د پولیسو د تاڼې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قرباني شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشې پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډېرې راجستر شوې مدرسې شته چې تر 2,000,000 ډېر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډېرې نورې ناراجستر شوې مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډېرې کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لوري د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خو دا ډول ژمنې پخوانیو حکومتونو هم کړي وې.
اساسي او بشري حقوق
د
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقونو په مفهوم باندې یوه لنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقونو مفهوم یو تاریخي او ډېره اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقونو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدې شمګه اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقونو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کېدې چې موږ د بشري حقونو زده کړې پاکله د لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د هغوی ته د انسان په سترګه وګوري، د هغوی آواز واوري، د هغوی غږ واوري، د هغوی مشکل ته رسیدګي وکړي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دی، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغوی ته خپل حقوق اس شانته چې د هغوی طبیعي او انساني حق دی ورته ورکي. ولې دلته توپیری او تبعیضي چلند ورسره کیږي؟ خزو ته په ټولنه کې زمونږ هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سره باید تطبیق شي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوانه نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبعیضي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سوې مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری ده خپل کورنی دیه تا وحا سوی ورسره کار وکی پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه کی آغو او دیه تا وحا سوی چه نه ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضی جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ودا دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. قلم مې راوچت کړ ما ویل تا باندې غزل لیکم ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم
مات فرما دستنم راغی کس بود مشوام با حالنگی آقاد فرما.
قلم چه وقت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
ارزښت په څه کې دی؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګي
به قلم ده خودکار ده خود رنگ ده پنسل دی بعد چې هغه نه لوړ ریپورت دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمته دی هم خط خې دی
نن پام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیګو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی. ځوانانو راشي وسلې کېک دی ځوانانو راشي وسلې کېک دی قلم را واخلئ چې وطن آبادونه. تجربو ښودلی هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل د ټوپک او تورې تیری څوکې ونه شوی کړلی. په همدې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو ولس ته معنوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه وه که علم او زده کړه نه وه بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غوښتنې او خپل پیغام رسول د همدې قلم له لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې حتی تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل، او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدله. داسې هم شوي دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا اوسنی عراق خلکو ته رسیږي، چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کوي. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه وه، دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت قلمونو خاص ارزښت درلودی. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه به قلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 50 قبل میلاد کې خپل د بل نهرینو، یونانیانو، د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیزه اوسپنې قلم جوړ کړو، هغه نکور ته ورکړو. شاوخوا 2050 کال پخوا څخه را پیلېږي. دغسې معاصره دوره کې بیا په 1980 کې انګلستان کې یو پولادي قلم، البته 40 کاله وروسته بیا په 1980 کې لاود په نامه باندې یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1940 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته داسې وکېده چې د دې د طلا نکبو د رنګ څاڅکي به یې ورچول او دغه څخه به یې ګټه اخیستل. په 1940 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپله د قلم یادونه سوې ده. د بیلګې په ډول، څوک چې خبر سي د خط له خوند د قلم به نږدې په هر بیا بنده شمار د نورو حرفونو څه کړم چې والی پیدې درې پیونده. او یا هم بل شاعر وایي، پوهه به بګړې قلم به توره د بابا کړم، دا نړۍ قام به د وختو سره آشنا کړم. په قطعه یو ششه که به ورشه واچه و ورشه که به رنگ توی که پاقه بندی به دغسی پا ککراوه و خط به پلیکی. موج یو دول خاص مخصوص کلمان نور هم در لودل، دا به پشیدو بندی ککره دل، پر سپیر کاغذ به پاقه بندی خط لیکل که دی، دا خط به بیا لیجل که دی، چانو سلوستالی کم چا تی چی به ورسیه دل، هاگه بیا پر داغه لیکل سیوی کاغذ بندی یری شندلی، اگه یری چی به پرو شندلی دا حروب به برجسته سول و خط به بیا لوستل که دی.
تر څو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو اساق مومند روخانوی
زنه خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم د چې دا خبرې بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښت ډالۍ ده. دا معنی نه ورکی چې لیکل وکړي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته دي. مثلا په یو شعر کې وایي، ما به وینو ما به ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړه تر نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې، په قلم دې برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح، قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی، یا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی، ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره ویل ده نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې چانه خنه راځي به وای چې قلم دی وچه نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي مشران خلک راځي نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رازده کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپله نالوستی دی خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم ورسره د جنګ و جدل به نه راځي. او قلم نه یې داسې لکه دا اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت د همدغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړمه خپله، خو قلم سره مې کار نه شم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر یې اخلي چې په کار یې. بیګ قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ پورته دي 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دي، هم خط ښه دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې، او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبريږي. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اړه نورې خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو. فقال له اكتب، ورته ویل ویلکه. قال ما اكتب، ویل څه ولیکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وایي مخلوقات او تقدیر ولیکه مخکې له دې نه چې پیدا سي. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله دا، چې له ټولو مخلوقات او ټولو هستین او ټولو موجودات نه غیر الله نه له ټولو نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږله او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه الله. په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه له ځمکې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطې او د قرآن په واسطې سره الله په هغې کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله په قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتی ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی، او دا رقم دوهمین سوره چې د قرآن راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سوره قلم، نون والقلم وما يسطرون، دلته الله جل جلاله دا دومه سوره ده، یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې نازل شوه، او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکی او د دې ارزښتمندی او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ مو سم لوار سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خپرونه کې د کاغذ په اړه معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوئ. د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا، اي هاي ستا بند دا، شپه تپنا وړه ماش پچ پاد، هل چپا دا زما بند دا.
لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا ہائے ہستا بند دا تفنا اڑماش پچپا ال چپا دا سما بند دا چپا دا سمان دا لو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہستا بند دا چھپے تپنا ماش پچھپا ال چھپا دا سمان دا